ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موز احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په تخنیکی چارو کې اکرام مسکینیار رسن مرستندوی دی. په دې خپرونه کې مو وړاندې لدی خبرو چې ولسی جرګې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلان نن د څه لپاره ورغوښتي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې به ایراني چارواکي نن وویل تهران باور لري چې روسیه به په روان کال کې ایران ته د اس 300 ډوله توغندیو سیستمونه ورکړي. همدارس په بهرنیو خبرونو کې دا خبر لرو چې د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجی صاحب څخه اورو.
ټاکل شوی چې نن یو جګ پړی پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. په کابل ښار کې دوه ملکی وګړي د ناپیژاندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي او د کورنیو چارو وزیر د هیواد په 11 ولایتونو کې له جدي امنیتي ګواښونو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو جګپړی پاکستانی پلاوی کابل ته راځي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته ویل چې د پلاوی به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي.
قرار است امروز تحت ریاست آقای پرویز خټک وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا وارد کابل شوند، ملاقات ها و گفتگوهای داشته باشند.
نموری وویل چې په دې خبرو اترو کې به تر ډیره د دواړو هیوادونو په اړیکو د سوداګرۍ په پراختیا او ترانزیتي مسایلو خبرې وشي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیلو پوځي او ملکي چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد 11 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نور الحق علومی نن د ولسی جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیونونو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان په شمالي وزیرستان کې له عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلي او دوی د هیواد په نامنیو کې لاس لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې وزارت وایي چې د کابل ښار د یو لسمې امنیتي حوزې اړوند ساحه کې دوه ملکي وګړي د ناپیژاندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي او حمله کوونکي تر اوسه نه دي نیول شوي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د سړي تښتونکو د یوې خطرناکې ډلې مشر نیول شوی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي چې د ګران آقا په نوم دغه کس هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د کابل ښار په لسمې ناحیه کې یو سوداګر وتښتوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقا له کوزي څخه اورئ.
یو ایرانی چارواکی نن وویل تهران باور لري چې روسیه به په روان کال کې ایران ته د اس 300 ډوله توغندیو سیستمونه ورکړي، خو د روسیې د جمهور رئیس یو جګ پوړی سلاحکار وایي په دې کار ممکن شپږ میاشتې وخت ولګیږي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا مرستیال منشي علي شمخاني نن په مسکو کې خبرې وکړې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ ایران ته د عصري او پرمختللو توغندیو ورکولو 15 کلن بندیز لرې کړ، خو د ده په دې کار د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو انتقادونه کړي دي. شمخاني وویل فکر کوي چې اس 300 توغندي به په روان کال کې ایران ته ورکول شي. د پوتین امنیتی سلاحکار نیکولای پاتروشوف وایي د توغندیو په جوړولو او صادرولو به وخت ولګیږي. شمخانی دغه راز وویل ایران ته د روسیې د توغندیو ورکول به د تهران او مسکو اړیکې لا ښه کړي، خو دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخو او قوي ستراتیژیکي اړیکو یوه کوچنۍ برخه ده. ملګری ملتونه په خپل یو نوي راپور کې وایي 2014 کال د جنسي تجاوزونو، جنسي غلامۍ او جبري ودونو کال و. د داعش او القاعده په څیر افراطي ډلو ورڅخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیست دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې راپور کې چې پرون خپور شو په عراق، سوریا، سومالیا، نایجیریا، مالی او یمن کې د وسلوالو ډلو لخوا د جنسي تیریو او شخړو په پیښو سخت اندېښنه ښودلې. په راپور کې ویل شوي چې په عراق، سوریا او نایجیریا کې پر نجونو او ښځو تیری له ستراتیژیکي او ایډیالوژیکي هدفونو او د افراطي ډلو له عوایدو سره تړاو لري. راپور زیاتوي اټکل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې به په عراق کې په شاوخوا یو نیم زر ملکي وګړو جنسي تیری شوی وي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې په سوریه کې د جنسي تیری په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او له عراق نه تښتول شوې نجونې په سوریه کې په هغو بازارونو کې په بیه پلورل کیږي چې د داعش ډلې تر واک لاندې دي. تمه ده چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د کتنې پر مهال د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د نورې پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. العبادی واشنگتن ته له روانېدو مخکې د سفر هدف وویل د سفر هدف د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ زیاتوالی او عراق ته د وسلو ورکول دي. تمه ده چې العبادی به په نننۍ کتنه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د بې پیلوټ الوتکو په ګډون له امریکا نه د نورو وسلو غوښتنه وکړي. د امریکا په پوځي بودیجه کې د کانګرس لخوا د محدودیتونو له امله به جمهور رئیس اوباما ونشي کړی چې د عراق د صدراعظم ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیځ ولایت انبار نه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې پولیس ځواکونه د پوځي الوتکو په ملاتړ پرون د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې بوفرج خرګوټي ته ننوتل. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش 14 وسلوال وژل شوي. د رمادي په حوز او شاوخوا ولسوالیو کې هم د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د راپورونو له مخې عراق په دې ځای کې د داعش 3 وسلوال په یو کمین کې ووژل شول. د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له جبهو څخه د وسلو په ایستلو به کار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین نن په برلین کې د روسیې، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره له غونډې وروسته وویل وزیران د درندو وسلو په ایستلو سلا شول او په دې وسلو کې 100 ملي متري ماشینګڼې، هوانونه، زغروالې وسیلې او ټانکونه شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل وزیران د غراز د څلورو کاري ډلو په جوړولو هم سلا شول تر څو امنیتي مسایل د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې د انتخاباتو چارې، د جنګي بندیانو د تبادلې او د اوکراین په ختیځ کې د اقتصادي حالت د ښه کولو کارونه پر مخ بوزي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو شروع له امله چې د 2014 کال اپریل میاشت کې پیل شوی وي، له 6000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. ولسی جرګې په کابل کې د امنیتي چارو چارواکي ورغوښتي. بیا به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا منلی چې له ایران یو شمېر افغانان د سوریه او یمن جګړو ته تللي. په ننګرهار، نورستان او خوست کې مو د رغاونې له یو شمېر نویو پروژو خبرو او تمه ده چې افغانستان په راتلونکو دوو اونیو کې دوه مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. په دې اړه مو د خان جان علي کوزي نظر اخیستی. په کابل کې د کرکټ د روانو لوبو په اړه په سپورت پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ.
مینیم لیک سیالۍ دغه یو تجارتي سیالۍ ده، البته دا کرکټ بورډ لخوا رسمي سیالۍ نه ده.
او د کور کلي په اونیز پروګرام کې مو په ودونو کې د زیات مصرف د کولو مسله راخیستې.
زه داسې کورنۍ هم دغه اوس پیژنم، یعنی خبر طلاق ته رسیدلې، پیسې نه لري چې قرضونه خپل خلاص کړي.
مخکې تر دې چې دا مطلب راواخلو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده چې له ایران یو شمېر افغانان د سوریا او یمن جګړو ته تللي دي، ولسی جرګې ته به مخه کړو. ولسی جرګې نن د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي ورغوښتي. موضوع قسیم سولمل تعقیب کړی ده. سولمل صاحب، موضوع روښانه شوی چې ولسی جرګې له امنیتي چارواکو څه غوښتنې لري؟
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، نن د ولسی جرګې او فوقالعاده غونډه وه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او د غلاز د دفاعي کمیسیونونو لخوا را بلل شوې وه، چې په دې کې د حکومت یا د دولت د کورنۍ چارو وزیر، د غلاز د پوځ لوی درستیز او د ملي امنیت رئیس ور بلل شوې وه. دوی پر بېلابېلو موضوعاتو باندې پوښتنې درلودلې او د غلاز تر ډېره پورې په بدخشان کې د وروستۍ پېښې په خاطر پر امنیتي ځواکونو پر امنیتي مسؤلینو باندې انتخاب درلودی. خود کورنۍ چارو وزیر په خپل خبرو کې ویل چې د د مختلفو سیمو د امنیت په اړه خبرې وکړلې. د هلمند د ذوالفقار د عملیاتو یادونه وکړه چې هغه په دغه سیمه کې د وسلوالو د مرکزونو د لمنځوړلو په خاطر یو مؤثر عملیات وبلل. نوموړي د بدخشان د پیښو په اړه داسې وویل:
ای حوادثی که خلق شده کلش هم دلایل از این است که در اون از یک نقطه ضعف به سلاح استفاده شده و کوشش شده که یک ضربه وارد شد. خب کار بعدیش که دوباره رو وقا استفاده کردیم علایده هست. خود از هر پلان بود اولویت گذاشتیم که باید از تک بدخشان یک عملیات وسیع بالای صورت بگیره، درست کوشش کنیم کسایی که در اینجا وضع مختل ساخته یک جواب واقعی برش داده شده که بگوید که نیروهای ما همیشه کوشش کردن سر خود دادن و وظیفه خود به درستی انجام دادن.
په همدې حال کې د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی چې همدې غونډې ته وربلل سوی وویل چې د هیواد د امنیتي وضعیت لپاره د ژمي راهیسې تدابیر نیول سوي و، خو زیاته کړه چې مخالفین هم د پخوا په پرتله په شو وسلو مجهز دي. ښاغلی کریمی وویل چې د نامعلومو دلایلو له وجې د بدخشان په ځینو سیمو کې خلک تر دولت له مخالفینو سره ډېره همکاري لري، او دغه راز وویل چې افغان ځواکونه کافي هوایي تجهیزات نه لري. نوموړی وویل چې د همدې کمبودۍ په خاطر افغان ځواکونه نسي کولای په یو وخت په څو سیمو عملیات وکړي، خو د بدخشان لپاره د یوې ځانګړې قطعې د جوړېدو یادونه وکړه.
موږ د بدخشان لپاره بعضې تدابیر چې له ډېرو پخوانه ورباندې کار کوو، هغه دا ده چې موږ غواړو کوشش کوو چې په بدخشان کې داسې یو قطعه، داسې یو جوتام هلته ځای په ځای کړو چې مستقیما هلته خپله رهبري ولري او صلاحیت ولري. چې په دې باندې څو وارې بحث شوی دی چې موږ هلته باید یوه لیوا ایجاد کړو، او دې لیوا مشکل دا دی چې له کوم ځای نه را وباسو، له کوم ځای نه نفر کم کړو تر څو چې دلته موږ وکولی شو لیوا جوړه کړو.
په مجموع کې شیبر صاحب د ولسي جرګې غړو د امنیتي مسؤلینو پر کړنو انتقاد درلود، او د دوی پوښتنه دا وه چې حکومت د امنیتي ګواښونو د راکمولو لپاره څه پروګرام لري، او دغه راز سپارښتنه کوله چې باید کشفي ارګانونه تقویه سي او هغه د دوی په وینا جاسوسان وپیژندل سي چې د امنیتي ځواکونو له منځه مخالفینو ته معلومات ورکوي. نو شبه وي چې د ټولو په استازیتوب د دغه جرګې د رئیس څرګندونې واورو.
با رئیس جمهور دیگه چیز این رای حل برای مردم افغانستان شده میتونم. بعد از 20 روز وضعیت در شمال مطلقا تغییر میخوره. بعد از یک هفته در کندوز جنگ شروع میشه، شما اطلاعات داریم، همونطوری که ما مردم داریم در فاریاب همین لحظه جنگ است، در بدخشان به همین شکل است. تیر نداشته باشین، مهمات نداشته باشین، مهماتی که ما داریم همین مهمات عین مهمات در اختیار دشمن است. دشمن تعرض می ما در حال تدافی بسر می بریم. این موازنه را شما یک محاسبه بکنیم که مشکل اساسی را رای حلش چی باشد.
باید وایم چې دغه فوقلاده غونډه اوس هم جریان لري، خو مطبوعاتو ته اجازه نه ورکړل سوې څو د غونډې د بهیر څخه نور راپورونه خبره کړي.
بله شي سلیمان صاحب، د ولسي جرګې رئیس وروسته تر دې دغه انتقاد وکړ چې امنیتي چارواکو څرګندونې وکړي او کنه په پیل کې دغه خبرې وکړي.
نه، د ولسی جرګې رئیس دا څرګندونې وروسته وکړلې. د دغه راز یادونه وکړه چې له دې مخکې بل غونډې کې موجود و چې هلته د یو دېرش مسافرو د تښتولو په خاطر یو د تحسن یو خیمه ده چې هلته هم نن یو غونډه وه، او د ولسی جرګې رئیس هلته و، او کله چې وروسته بیا جلسې ته راغی نو ځینې څرګندونې درلودلې، او انتقاد یې تر ډېره دا و چې امنیتي ځواکونه په یوه خوله نه دي، د دوی نظر یو نه دی، نو په دې خاطر انتقادونه وکړل پر امنیتي مسؤلینو باندې.
قسیم سولول مننه. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا نظر د سره شریکوو چې وایي له ایرانه یو شمېر افغانان د سوریه او یمن جګړو ته تللي دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې له ایران یو شمېر افغانان د سوریه او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی که څه هم د دې کډوالو کره شمېر په ګوته نه کړ، خو زیاته یې کړه چې د دوی د څېړنو په اساس دغه کډوال په خپله خوښه سوریه او یمن ته تللي دي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د بهرنیو چارو وزارت دا ډول څرګندونې په مجبور افغان کډوالو تور لګول بولی او وایي حقیقت داسې نه دی. په دې اړه له اسدالله لودین اورو چې دا اوس د ازادي راډیو د کابل د سټوډیو را سره دی. لودین صاحب مهرباني.
د منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته له ایران د افغان کډوالو د لیږلو مسأله له ډیره وخته یادیده، خو د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع تایید کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې له ایرانه یو شمیر افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل شوي دي. ښاغلی مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې کسانو کره شمېره په ګوته نه کړه، خو زیاته کړه چې په جبر سره نه بلکې په خپله خوښه تللي دي.
په دې هکله چې افغانان د ایران څخه سوریه یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي، تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسېدلی، دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغه جګړو ته استول شوي دي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسېدلی.
په دې وروستیو کې د ملي مشارکت په نوم د یو ګوند غړو بیا په کابل کې د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او وی ویل چې دغه هیواد هلته د افغان کډوالو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخیستې. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلی وویل چې له ایران څخه په زور د سوریه، یمن او عراق جګړو ته افغانان لیږل کیږي، او د دوی د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې 350 افغانان تر اوسه وژل شوي چې جسدونه یې هم لا درک دي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې ایران د $1,500 معاش او یو شمېر نورو امتیازاتو په بدل کې افغانان د سوریه، عراق او یمن جګړو ته لیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې سوریه او یمن ته له ایرانه د افغان کډوالو تګ ښیي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلی بیا وایي چې د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې په کډوالو تور پورې کول دي چې ګواکې په خپله خواښه د سوریه او یمن جګړو ته ځي.
په خپل افغانانو باندې تومت لګي چې دا افغانان ګویا په خپل عقیده تللي دي. زه قطن ردوم موږ افغانان چېرته ځي، دا په زور ځي، دا په جبر او په اقرار ځي. هغه په دې خاطر دي په زور لېږي، په دې خاطر هلته استولي دي چې دوی بیا د ایران څخه ردي مرګ شي او یا د دې اولاد د مکتب څخه ونیسه شي. امید کوم چې نور د وزارت خارجه مسلین په خپل افغانانو وروره باندې تومت بي ځای ونه وایي. د هغو د حقوقو څخه دفاع وکړي د ټولو بینالملي موازینو مطابق.
ایران په یمن کې د حوثی یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه ائتلاف له جوړېدو سره هم مخالفت ښودلی چې د حوثیانو د ځپلو په هدف یې په یمن کې عملیات پیل کړي. د چارو څېړونکي وایي افغان ولسمشر باید ایران ته په خپل راتلونکي سفر کې چې ممکن په نږدې ورځو کې وشي ایراني چارواکي وپوښتي چې ولې له کډوالو سره دا ډول چلند کوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ل اسدالله لودین په مننې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده چې له ایران یو شمېر افغانان د سوریې او یمن جګړو ته تللي دي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. په همدې حال کې د ډلیز امنیت تړون ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت په تیزۍ سره مخ په خرابېدو دی، خو افغان چارواکي او کارپوهان بیا په دې نظر دي چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نشي جوړولی. تفصیل در رضوان مراد پورا پور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد باید همغږه مبارزه وشي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له قزاقستان څخه د کتنې پر مهال ویل داعش په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم خپل فعالیت پراخ کړی دی. اخوا بعد د ډلیز امنیت د تړون مشر نیکولای بوردیژوف د دوشنبه په ورځ ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوال د افغانستان په نارامو سیمو کې لیدل کیږي. دا نوموړي په وینا په دې وسلوالو کې یو شمېر د همدې تړون د غړو هیوادونو اتباع دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د داعش فعالیتونه د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه ګڼي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ازادي راډیو ته وویل یو شمېر طالبانو خپل نوم او بیرغ بدل کړی دی او اوس د داعش په نامه فعالیت کوي.
سمو تعداد جنایتکارایی که دیروز به نام طالب و تروریست در افغانستان فعالیت ها داشتن و مردم می کشتن، امروز هم با تغییر بیرق سفید به سیاه و نمو فعالیت های تروریستی خود در بعض از نقاطی که زمینه کاری برشان مساعد است فعالیت های خود تقریبا با در نظر داشت علمی وضعیت موجوده در یعنی گاهی هم بیشتر ساختن و در طرز فعالیت خود مبنی بر اینکه گویا سر ببرن و تهدید بکنن احساس میکنیم. دیگر به نام داعش اجالتا کدام چیز
ایران او د سیمه هیوادونو په داسې وخت کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت پړاندې ښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې ورسېو کې د نامعلوم و مخپټو وسلوالو د بریدونو او د هغوی لخوا د ولسی خلکو د یرغمل نیولو خبرونه زیات خپرېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په اړه یو څو اقتصادي مسایلو ته راځو او اقتصادي پروژو ته. د ننګرهار سره رود او بیسور ولسوالیو کې د ولس رغنیزو پروژو چارې پیلې شي چې په یوه کال کې به یې کارونه بشپړ شي. په دې اړه له سیمې شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال وایي په نږدې راتلونکي کې به د بیسودو او سرخود ولسوالیو کې د جاپان هیواد په مالی مرسته د 10.4 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت به په 12 رغنیزو پروژو کار پیل شي.
دا تقریبا د 10.4 میلیون ډالرو پروژې دي. 14 ښوونځي دي، د ښوونځي ودانۍ دي دوه منزله او درې کلینیکونه دي. چې زه دا نو مهمه پروژې په دی دي چې انکشافي بودیجی دومره نه دي چې موږ په دغه پروژې تر سره کوو. ډېر کم راځي په همدغه ورځو کې په مکتبونو او هم په کلینیکونو باندې عمل شروع.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسولین وایي اوس مهال په دې ولایت کې 892 ښوونځي موجود دي چې 55 سلنه یې ودانۍ نه لري. د پوهنې رئیس الاداد اسماعیل زی وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به په دغو دواړو ولسوالیو کې د 40,000 ښځینه او نارینه زده کوونکو د سرپنا ستونزه هواره شي.
سوالس مکتبونه نی او دا ټول دو منزله دي. په دې کې یو مکتب ابتدایی ده، نو ټول اکثر د سټیډي او اصل نسیا هم نزکرو هم دوه ناس پورې مربوط دي. تقریبا د سونی زو شګنان په پورې دي زمون ځا شګنان ته داس ولې جوړي او سپکې دني خو خون زني او کنا سر جوړي کې نه دني کوټي هم سپکې دني سټیډي نه شپاس کوټونه دا کم نه.
په ننګرهار کې د دغه ولس رغنیزو پروژو چارې داسې مهال پیلېږي چې په دې ولایت کې 14 مهمې پروژې د بودیجې د نشتون له امله په نیمایي کې په ټپه ولاړې دي.
د ننګرهار په بهسود او سرخرود ولسوالیو کې د ولس پروژو کار پیل شي. ننګرهار ته نږدې نورستان ته ورسو. د نورستان په مرکز پارون کې د اداري او حسابداري انسټیټیوټ ته د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې اړه له سیمې روحل انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند د پرونس په ساحه کې د اداري او حسابداري انسټیټیوټ د ودانۍ بنسټ ډبره کېښوده.
په دې ودانۍ به تقریبا 12 میلیون افغانۍ مصرف راځي او دا به په پاخه او اساسي ډول په دوو خورونو کې جوړیږي. 14 درسي خونې به لري. دا تقریبا د 2500 نه تر 300 شاګردانو دپاره به گنجایش ولري. دا به د شپږ میاشتو په مدت کې انشاءالله تکمیلي.
د پوهنې رئیس وایي په نورستان کې په 70 ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په جوماتونو، کرایه کورونو او د ونو لاندې زده کړې کوي او دوی هڅه کوي چې د مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو په مرسته یا د ستونزو هم هواره کړي.
بیا هم د یوې پروژې په اړه، د خوست د تریزیو اولی شور ولسوالۍ په خوړ او سیلاب د پل د جوړولو چارې پیل شوې. په دې اړه له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د تریزیو او علی شیرو پر خوړ د پل جوړول نه یوازې د تریزیو د سیمې لپاره، بلکې دا پل د بابرک تانې د اوسیدونکو، بابکر خیډو او صبریو د سیمو د خلکو لپاره هم چې په دې لاره تګ او راتګ کوي د ارزښت وړ دی. یاد خوړ د خوست په هغه لویو سیلاونو کې راځي چې د کال په هر موسم کې پریمانه اوبه لري او د منکلو تر درو کله چې په غرونو او سمو باران کېږي نوبه په همدې ځای راځي او ښکته تویږي. د تریزیو د قوم یو تن مشر حاجی محمد عمر خان وایي چې د پل د نشتون له کبله ستونزې پریمانه دي.
دا دیوا دی موږ د منطقې پال نه ردان تر غلجو روانې ساتر باکه پروانې ساتر صبرایو پروانې سادا منطقه ټولې دی پلکی شریکی دی. کچیر دا پال نوی زینا بداری وشول چې توی برغلو ایمونګ مریضون یا ایمونګ زنانا به پوری وسول شو بل ځکه بشپې وکړلې.
د خوست مرستیال والی عبد الواحد پټان د تریزیو او علي شیرو فرد پاسه دی جوړیدونکو پل په ځای کې ویل چې دا پل به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د علي شیرو تریزی پل چې موږ د بنسټ تیګه کې خوستا دا به په یو کال په موده کې ان شاء الله بشپړ بشي، ګټ اخستن ته ورکړ شي او په دې باندې به یو اته میلیونه 3,90,000 افغانۍ لګښ راشي او دا لګښ به نړیوال بانک ورکی د د وګدواله سلمی تر ده او پلانواله اتمی تر ده
تمد چې په خوست کې د دې پلونو په جوړولو سره به د یاد ولایت نږدې ټول سیمو د خلکو د مهمه ستونزه هواره شي.
د افغانستان په اړه یو بل اقتصادي مسله راخلو. ټاکل شوې ده چې د تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت یو تړون پل نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي او همدارز ویل کیږي چې له قرغزستانه د تاجکستان له لارې پاکستان ته د برېښنا مزي وغځول شي او دا یو لویه پروژه ده. د دغو پروژو د تطبیق په ارتباط فریبا ظاهر له خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده. خانجان الکوزي د مرکې په پیل کې وویل چې آیا دغه پروژې د اوس په وخت کې د تطبیق وړ دي او کنه.
پاکستان ترانزیتی مسائل کے لڑے دا باید ډیر ساده شي، مختصر شي او سهل تر شي. مونږ خپل مشخص پیشنهادونه د وزارت تجارت
ځانګړي پیشنهادونه څه دي چې کولای سي د ډېر ګټور تمام سي او مخکینۍ ستونزې څه وي؟
زمونږ ځانګړي پیشنهادونه تخنیکي برخه لري. مونږ نور څه په فلاده کې نه غواړو، فقط او فقط هغه چې د دلندي وصول دي د دلندي د پیټیو یا د جهاني تجارت او ترانزیت کوم وصول دي هغه د پاکستان زمونږ سره مراعات کی په دغه افغانستان کې ډېر تقریبا مشکل مسالہ باید حل شي. د پاکستان موټر یو لاس دي، د افغانستان او تاجکستان بل لاس دي. په شلو کې 90% ترافیکي پیښې چې دي هغه پاکستاني موټر کوي. موږ باید په سرحدونو کې ترمینلونه جوړ کړو او هغه ترمینلونو ته باید دې موټر راشي او بیرته دا مال باید په تاجکي او افغاني موټر واچول شي او انتقال شي. فلان دا یو ډېره جدي ستونزه ده. نورې داسې د جمرېز د ټینشن هغه خدمات چې پاکستان په کراچۍ کې هغه ډېر طاقت پرسا دي، مصرف یې زیات دی، دا سهولتونه باید راولي. دا سهولتونه مونږ د فهرست ورکړی وزارت مالیه ته، وزارت اقتصاد ته، وزارت تجارت ته، او هغوی هم پکې خبر دي.
نو هغوی تر اوسه پرې کوم څه ځواب یې چې شدی د هغوی خبره څه ده؟ هغوی څه وایي چې دا مشکل به څه وخت حل شي او څنګه به حل شي؟
خبره خو دا ده چې دوی به دا پاکستان د دوی خپلې کې ګټه ده، ځکه چې د دوی موټر په پاکستان کې پر کې افغانستان کې پر کې دا به ترانسپورت زمونږ فلجي کې د دوی هغه فعالي کې دي چې خو دوی ګټه ده. اما زمونږ د دولت مکلفیت دا ده چې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسي، تاجکستان د حکومت مسؤلیت دا دی چې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. مونږ یو بل درې واړه باید دوی د درې واړو ملي ګټې په نظر کې ونیسو.
بله الکوزا صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړله او په دې باندې موږ تاسو ټول خبرې یو، له کلونو کلونو راهیسې پر دغو پروژو باندې، نه یوازې پر دې، په دې تورته پر نورو پروژو باندې کار کېږي، خبرې باندې کېږي، بحثونه کېږي، مشکلات یادېږي، ولې بیا هم هغه وخت چې راورسېږي دغه تړون د لاسلیک لپاره آماده نه وي؟ دغه ځنډیدل اول د دې دلیل څه دی؟ یو، او دا به څونه افغانستان ته نقص لري، څونه تاوان ورته رسوي اقتصادي لحاظ؟
دلیل د دغه قراردادونو یا د دې پروژو د نام د کولو میتي دګي او دلیل د دې نورمونه دي. هغه تر اخره پورې د میز په سر باندې هر څه قبلوي، اما وخت چې امضا کولو او عمل کولو یو خطوه هم د افغانی هغه خپل شخصي سیاسي ملاحظه ده، هغه سیاسي ملاحظه دي، هغه نه کیږي. وخت چې نه کیږي دا افغانستان په ګټه نه وي. افغانستان خو داسې نه شي کولی، دا خو د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک دي چې د پاکستان سره دا څه کوي. خو پاکستان هم باید دا څه وکړي چې زمونږ خام مواد، د فابریکو مواد، زمونږ غذایي مواد، زمونږ مصرفي مواد چېرته په کراچۍ کې فوټ ورکي، په هغې کې مونږ ته شید راکړي، په هغې کې مونږ ته سهولتونه راکړي. دا تبعیضونه چې د منځه لاړ نه شي،
بله. او د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه کوم دوه قراردادونه چې مخکې ما یاد کړه، آیا فکر کوي چې دا به د اپریل تر پایه پورې دغه ستونزې هوارې سي او دا به وسي دغه تړونونه؟
نو که چېرته ښه نیت موجود وي او واقعا ښه نیت وي او ګذشتونه وي او بیا نوي نورمونه څوک پراته وي او ښه نیت موجود وي، ژر به دا قرارداد وشي.
د افغانستان د سوداګری د خونوم رستيال خان جان علي کوزي وو. د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رډيو ته په یو شمېر رسیدلو سمیسونو کې هم د افغانستان اقتصادي موضوعاتو ته اشاره شوې ده. قاری محمد مدني د نورستان لواما ولسوالي لیکي خوشبختانه په نورستان کې په صداقت سره د بیا رغونې کارونه روان دي او عبدالرحمن له اورزګان څخه لیکلي دي چې په اورزګان کې اقتصادي کارونه ورو مخته ځي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ودونو د لګښت په ارتباط په تفصیل اوریدل شي. خو اوس 2:30 دقیقې د لنډ خبرونه له اجمل انڅخ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو جګپوړی پاکستاني هیئت کابل ته ځي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د ولسمې امنیتي حوزې اړوند ساحه کې دوه ملکي کسان د ناپیژاندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د سړي تختونکو د یوې خطرناکې ډلې مشر نیول شوی. د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له جبهو څخه د وسلو په ایستلو به کار کوي. عراق امنیتي ځواکونو له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړل. او ملګري ملتونو په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي 2014 کال د جنسي تجاوزونو، جنسي غلامۍ او جبري ودونو کال و. د داعش او القاعده په څیر افراطي ډلو ورڅخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی.
تل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونو په همکارۍ د پاکستانی محصولاتو یو ګډ نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د 3 ورځو لپاره په کابل کې پرانستل شي. د ښاغلي الکوزي په وینا د دغه نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې به د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي، د پاکستان د سوداګرۍ وزیر، د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین، د پاکستان سفیر او داسې نور لوړ پوړي چارواکي ګډون
یو فوقلادگی داری چې نن د پاکستان د خارجه د تجارت وزیر او یو سلسله نور علي رضوا مامورین راځي. دا به هم په دې نمایشګاه په پرانستلو کې برخه اخلي او دلته د افغانستان په بازارونو کې خرڅېږي. هغه پکې اخیستل شوي دي. علاوه د دې نه د افغانستان یو تعداد ورکو ته هم اجازه ورکړل شوې ده. هغه محصولات چې تولیدیږي تقریبا په سلو کې 20% افغانی محصولات ته هم زمینه سازی شوې ده چې د 20 ریال د نمایشګاه کې ګډون وکړي.
د نوموړي په خبره په دې نندارتون کې د پاکستاني محصولاتو تر څنګ به افغاني محصولات هم وي. ښاغلي الکوزي وویل چې پاکستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د ته ورته نندارتونونه په مزار شریف کې هم جوړ کړي. د هلمند د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د کجکي پر بند د برېښنا د دریم توربین په جوړولو سره به د دې ولایت تولیدات زیات شي. د دې خونې مسؤل علي احمد ناصر ازادي راډیو ته وویل چې ډیرو سوداګرو دوی سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ژمنې کړي چې د دې توربین په جوړېدو سره به دغه پانګوال خپل کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د برېښنا په زیاتولو سره به په تولیداتو کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 16 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر دانی تومان 18 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ.
نجی صاپی اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د سپورت په اونیس پروګرام کې سپورتي خبرونه تاسو ته لرو او تر هغه وروسته د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړو چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په ودونو کې لګښتونه کم شي. آیا حکومت دا کار کولی شي؟ د کور کلی په پروګرام کې به واوري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په یاد پروگرام کې به د افغانستان د کورونی چار وزارت له هغه هڅو خبر شي چې تمدا په نتیجه کې یو شمیر ورزشکاران په پوزي نړیوال لوبو کې اردن ته ولېګل شي همدارس به د ان اف سي ټایګرز د کرکټ د ټیم له منیجر سره هم مرکه ووري هغه ټیم چې د ملیون لیگ په اوسنۍ سیالیو کې تر ټولو ډیر افغان ملي لوبغاړي پکې لوبي کوي خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغان مهاجرو ټیم د کویت د کرکټ د غوره لیگ په مسابقو کې ګټون کې اعلان شو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل د افغان مهاجرینو د کرکټ ټیم متوانید په دې مسابقو کې د پنجاب ایالت د مهاجرینو ټیم ته ماته ورکړي په کویت کې هر کال د کرکټ لیگ تر سره کیږي چې په دې لیگ کې سکل د افغان مهاجرینو ټیم ګډون درلود چې د پنځو لوبغاړو په سوځیدو یې د غاتل ولي خپل کړه د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وایي تمدا په نږدې راتلونکو کې له آسیې هیوادونو سره د افغانستان د سکوهونکو د همکاریو کچا زیاته شي د سکوهنی د ملي فدراسیون سرداور تمیم اختری ازادي راډیو ته ویل چې د او د فدراسیون مشر داد محمد پاینده اختری د قزاقستان په الماتی ښار کې دی او هلته د سکوهنی له آسیایي فدراسیون سره د افغانستان د سکوهنی له فدراسیون سره د مرستو په اړه ځینې مهمې خبرې کړې دي ښاغلی اختری وایي د آسیا د سکوهنی د فدراسیون دوه دیرشمه جنرال اسمبلی دا ځل په الماتی کې ترسره شوې ده چې د افغانستان د سکوهنی په اړه هم له ځینو چارواکو سره مهمې خبرې شوې دي او تمه ده په نږدې راتلونکو کې آسیایي هیوادونه دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان د سکوهنی له لوبغاړو سره ډېرې مرستې وکړي او په هرات کې د آزاد شطرنج سیالۍ پیل شوې په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون د نظارت مسؤول عبدالخالق وایز ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې اویا لوبغاړو برخه اخیستې چې تمه ده اوه ورځې دوام وکړي دغه سیالۍ د بیګ بیر شخصي کمپنۍ لخوا په هرات کې ترسره کیږي چې تمه ده ګټونکي ټیم ته یو لړ سوغاتونه هم ورکړل شي مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي ټاکل شوی د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر ورزشکاران په پوزي نړیوالو لوبو کې چې په اردن کې ترسره کیږي ګډون وکړي د وزارت د ورزش مسولین وایي ګډون کوونکو ورزشکارانو په دې لوبو کې د ګډون په هدف لتیرو شپږو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی په ورته وخت کې په لوبو کې ګډون کوونکي افغان سرتیري خوښي څرګندوي او وایي هیله لري چې هیواد ته به ښې لاسته راوړنې ولري په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو ستنه ورزشکاران با په بلابلو لکه سکوبي نخويشتل او رزمي څنګه کې په هغو نړیوالو پوزي لوبو کې چې په اردن کې ترسره کیږي ګډون وکړي د افغان ځواکونو د ورزشکارانو مربي او د پوزي نړیوالو رزمي لوبو اتل خوشحال سروري وای دوی په یادو لوبو کې د ګډون په هدف لا تیرو شپږو میاشتو راهیسې آمادګی نیولې دی وای د اردن په پوزي نړیوالو لوبو کې ګډون کوونکو دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي لوبي سکوبي نخويشتل تل او نورو رزمی څنګه کې دي په یاد لوبو کې بلس افغان ورزشکاران ګډون وکړي خغلی سروري لاتیرو وکړو راهیسي هر کال د اردن په پوزین نړیوالو لوبو کې ګډون کوي او په یاد لوبو کې لومړی مقام هم ترلاسه کړی هر کال د نړۍ یو شمیر پوزي ورزشکاران په یاد لوبو کې ګډون کوي چې تیر کال افغان ورزشکارانو له یاد لوبو څخه د سرو زرو او مډالونه ترلاسه کړي وو په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کیک بوکس او رزمي ورزش مسولین وایي هڅه به وکړي چې په یادو لوبو کې د اردن طلایي شاهي تاج مډال ګټون کړي د دې وزارت د کیک بوکس د ټولنې مسول مرتضی وایي چې په دې لوبو کې د خولو بيدو لپاره جدي او د پام وړ تمرینونه کړي دای وای موږ یادو سیالیو ته ځانګړي آمادګي لرو لاتیرو شپږو میاشتو راهیسې تمرینونه کوو سکال موږ خاص تیاری لرو څو وتوانیږو د اردن شاهي تاج مډال ترلاسه کړو دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان په پوځي او ملکي ورزش برخو کې ښه پرمختګونه کړي پوځي ورزشکاران وایي د اردن په نړیوالو لوبو کې د ګډون ستونزه نه لري او هیله څرګندوي چې ښې لاسته راوړنې به ولري ټاکل شوی مجیب الله فیضي په دې لوبو کې ګډون وکړي هغه په دې اړه وایي سږکال په دې لوبو کې ګډون ته زیات خوښ یو زیات تمرینونه مو کړي پروسږ کال مو چې په نوموړي لوبو کې ګډون درلود ښې لاسته راوړنې مو لرلې په ورزش برخه کې موږ د سرو زرو او مډالونه ترلاسه کړل د اردن په پوځي نړیوالو لوبو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ورزشکارانو ګډون یا د ځواکونو ته ښه لاسته راوړنه بلل کیږي
له وادي سره سم بو سره شو د میلیون لیگ په سیالیو کې د ننګرهار د یو ټیم له مشر سید سعادت حسرت سره مرکېته. خغلی حسرت د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې منیجر دی چې په دې لوبډله کې د حمید حسن، ګلبدین نایب، نجیب زدران، شفیق الله شفق او وحید شفق په څیر د افغانستان د ملي او نولس کلنو لوبډلو قوي لوبغاړي شامل دي. لومړی پوښتنه مو هم له ښاغلي حضرت دا کړي چې دغه لوبغاړي څنګه د نفسي ټایګرز په لوبډله کې شامل شوي دي؟
مینیم لیگ سیالۍ دغه یو تجارتي سیالۍ ده، البته دا کرکټ بورډ له خوا کوم افیشل رسمي سیالۍ نه ده. نو تجارتي سیالۍ همدغه یو خاص بڼه لري چې هر څوک چې جوړي نو خان خبر ځان لپاره یو داسې ټیم غوره کوي چې هغه غواړي چې په دغه سیالیو کې اقلا بیا سیالۍ وګټي یا تر فاینل پورې یا تر فاینل پورې ورسیږي. نو وقت زمونږ په ټیم باندې ځینې نیوکې شته چې زمونږ ټیم پیاوړی ده، خو زمونږ ټیم البته سلیکشن یې غوروي چې دغه پخپله د کپتن لخوا شوی چې هغه زمونږ کپتن حمید حسن ده. نور ټیمونه هم ماشاءالله خو پیاوړي ټیمونه دي، ټول ته په یو سترګه ګورو ټول ټیمونو ته، البته په هره برخه کې که چېرته مونږ یو لوبغاړی که هغه د ملي ټیم وي یا د نولس کلن وي یا د کورنۍ سیالیو څخه خب لوبې کړې وي، ښه پرفارمنس کړې، نو په دغه کې مونږ لوبو کې ورته برخه ورکړې، نو په دې کې ټول حق العزت چې دی یعنی کوم ډیلي چې کوم امتیاز چې دغه ټورنمنټ لخوا ورکول کېږي دا مونږ په کټګوري باندې ویشل شوی. البته درې کټګوري ده چې ملي لوبغاړو لپاره بیل کټګوري ده، د نولس کلنو او د الف لوبل لوبغاړو لپاره بیل کټګوري جوړ شوی، او د کورنۍ کرکټ یعنی د ولایت سطح باندې یا د کټلم چې نیمه لوکل لوبغاړو لپاره مونږ بیل کټګوري.
ښاغلی اسرت، نو دغه لوبغاړي په دې اساس له تاسو سره غلي چې امتیازونه به نسبت نورو ټیمونو ته د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې زیات وي، تاسو څه فکر کوئ په دغه اوسني جوړښت سره چې تاسو یې لرئ دوه لوبې مو ګټلې دي، راتلونکی به څنګه کوئ؟
زمونږ په ګروپ کې مونږ سره درې لوبډلې دي چې پکتیا مشرانو چې پکتیا مشرانو سره زمونږ لوبه کړې، هغه مونږ خپل لوبه ګټلې، ورسره کوم لوبه زمونږ د کندهار شاهانو سره هغه لوبه هم خوشبختانه مونږ لوبه ګټو، ورپسې سبا نه بل سبا چې مونږ درې لوبه نه داوی تعالی سره د نړۍ سره هم سیالي لرو. نو دغه ټول تقریبا اته ټیمونه دي، دغه مینون لیگ شروع شوی ده په دوه ګروپونو باندې ویشل شوی، چې لومړی ګروپ چې زمونږ ګروپ د ان اف سی ټایګرز دی، پکتیا مشران دي، کندهار شاهان دي، داوی تعالی دي، په بل ګروپ کې ایرو بازان دي، ننګرهار غازیان دي، المصافي ورز دي، او سره افغان رینجر دي. دغه لوبډلې په خپلو کې دي سیالي کې هر ټیم درې لوبې لري، درې لوبو کې چې دوه لوبې وګټي نو هغه نیمه پایلو ته سیمی فائنل لوبو ته وځي. نو په دقتو کې څلور ټیم پاتې کېږي، په څلورو کې په خپلو کې سره سیمی فائنل لوبه کوي. البته سیمی فائنل هم داسې اصول کېدی چې که مونږ په دغه ټورنمنټ کې ټاپ راشو نو د بل ګروپ هغه دویم ګروپ دویم نمبر چې کوم لوبډله دی نو هغې سره زمونږ لوبه راځي، یا د بل ګروپ چې کوم ټاپ ټیم وي چې هغه ډېرې لوبې ګټلې وي هغه زمونږ د ګروپ دویم لوبډله سره به مخامخ.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي د
دې سندرې په اوریدلو سره به رومرو په دې پوه شوي یاست چې نن د واده پاک لغږیږو. هو قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د واده په اړه په نوي قانون غږیږو چې د عدلي وزارت په طرحه کار کوي. دا چې د دې قانون په باب عام خلک څه وایي، له ما فرشتي مرسل سره وسی. درنو اوریدونکو، واده مقدس پیوند دی چې نه یوازې دوه ځوانان د ټول عمر لپاره سره تړي، بلکې دوه کورنۍ حتی ټبرونه سره نږدې کوي او د خپلوۍ اړیکې ټینګوي. خو که چیرې د واده پیل له خیښانو سره په خوابدۍ وي، دومره لګښت وشي چې له توان نه ډیر وي، د خوښۍ په ځای د ستونزو شخړو ان ځینې وخت د طلاق لامل کېږي. د کابل اوسېدونکې لیلا د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي په واده کې ډېر لګښت خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړ.
زه داسې کورنۍ هم دغه اوس پېژنم، یعنی خبر طلاق ته رسېدلې، پیسې نه لري چې قرضونه خپل خلاص کړي، یو ماشې رسېدی نیسي. دا هېڅ دغه کورنۍ تتی ووایي چې سل ووایي دوه زره نفر به واده کې خبرهیي، زر به کوزده کې خبرهیي. نو دیاغه نه حالا درجه طلاقانی نه یي، په څه رقمی اخلي ټوټې رسم را به جای رسم رواجونه مصرفونه آخر دیاله کورانه غرق برکسی.
پا باغ زنانه که مو چلویخت کلنه محموده پداسیال ولیده چه ده زوی ده واده قرض ده جوند حسای نور نخیسته با غریبه او نیسته سر ده پومبه پتیر سپین کرده و شونده و چه او زایزه وینه پریماته و کلمو چه کسه و سر پایل کرده لمراو سرگوی لاری لاری اوخ که راغلی او بیای ده سور آه پا ویستلو سره ده زر درد لمک سر شریک کرد.
باور وکړه لس لکه روپۍ مې ماتلي. زمن مې و مزدور کارم، مزدورۍ پیدا کوله. دلته ژمن واده وکړه ډېر پرې قصداره شو. د مام دغه اوش پارس کلن زوی مې د غریبۍ لپاره له خپل ملکه لاړه، مجبوره شوه قصداری له راسته، یعنی لده بې یاده قصداره شو. پاچا صاحب کېناست، کارو غریبي ودرېدله ډېره، یعنی شهزادي شپې خوب نه لره. دای مرک دا خپل نه یم، یعنی په هر کده غیاوم یوشت ما یو کال وتره. خپل می وظیفه وخت درلو د خپل وظیفه می ودریدل، نشته کار نه نشته. تم دې زوی واده خراب کړم، تو به کار خراب کړم. د شپې یا په هر کده داسې شپې کې چې په ولای کې ګرځم ډیر تشویش سکه. زنه دې نه جوړه، زنه دې نه در پدر. هم دې لور کورنۍ باید دا کوشش وکړي، هم دې اله کورنۍ دا کوشش دې لور په خاطر دې کوشش وکړي چې آینده کې دغه مسره فدا مسره دې شي، تو یا نه ډیره دا سره خو غرق شه. خو دې لورم په کور کې خوريږي تازه وسوګ مثلا ناسم، خو دې لورم کې را سر ناس کزه مړه، خو دې لور به مړه کزه مثلا آرام وای دې لور بم را سر آرام خو سر سر دې لور له ما سره سوځي.
د افغانستان اکثره خلک دومره پیسې ګټي چې د مجبوریش په ورځي پریتی دکړي. ډیرای د بیوزلې لواجې په داسې ناروغي اخته دي چې رڼا ورځې پرې تیار کړي. ما ګل لام داسې میرمنو څخه ده، هغه وایي چې د خپلې دوا ته پیسې نشوي پیدا کولای، خو خیخانو یې د زوی په واده کې پلاکاو لګښت پرې وکړ. لام دې واجې اوس هر ورځ په کور کې جنجال وي.
د ماده زوی واده وتال کې روانده وکتن راز ز د زوی ل قرض نه يم خلاصه وای پلانی وک ز ل غس کا کم ایمه د مولور ل غ کم ده یاد ما زوی ل غ کم ده زمزم وتال کې واده کم یا تخجمی کم یا شیرین خوری کم یا رخینش پانی سمګنه وتال کې په ما هغه کې خود ک واده کوي وتال کې وړاند شپ خد وړاند ک واده نه کوي بيفي واده مکا د مولور د نوسته مجبور شوم زره شوم درې کال شو چې ما انګور دوه ما شمون را وټی د قرض نه خلاصي ولا کم سړی قرض کړی څلور لکه ما قرض ورته وخصتله ډیر مشکلات نم راز مګن ګور تاسو نه ورګړیږي کوم اخته شروع خرم د تاسو سر کړی تا مردو نه ولور په مونه وای کی زه دونه نه قصدارې دلمه یو سړی سوار ازي دروازه ته چې پیسې مې رابل بیګار ازي یو سبا بل بیګو یی ساته د سشج بخي ودن راکاو ډیر جنجال مر سر راغ دونه تیلای به مونږ اخیسته بس سات تاوخ بنګړی تیلا دس بندو نظر گوشی دغه شان ټول را باندې خسته دي دال کون دي مونږ تاسو له ډیر غسکه خودکشي کوي همیشه لورګونم خودکشي کوي په څه چاخه وسن رسیږي چې واده وکړي همدا سشته مونږ له دوستانو څلور کال انجلۍ ور دمنګ خپل لم د سفې خوندې پلور کړه پاتې شو څلور کال بوچ انجلۍ ته مکتب ته لاړه پیغور ور کم سمفیونه چې تو ودن کی خود صاحب لري عیب دا غو چې مور پلوره په دیوال ور ډیری خای وو ودی هغه کی خای وو تال کی دا غیب دی دلود انجلی لوړه ګولې خړې ته شپخانه ور رسید زای په زای شپرو سکه من خپل دا داسې او سر صورت دلود چیرونې ورته راتله څلور لکه وال ور پی خای وو تال کی چې په زرو نه پاره کم اتلې او لکه روپې خو دی وو تال کی دلی نور چې دا کټ او پورته راښګاو دا شای چې کېدل خو کېدل کېدل سړای و دی قان پیسې نه دلود لی اوس مور بي خلیوانې شوی دا بلور په سلیوانې د خلاص هر ډاکټر ته چې به و دې شو کسبي شو کېدل په ځان نه پیږي راکای موشمه تی پورې واغه بي خپات شته
شمیر کورنۍ خو د اولادونو د ودونو لپاره داسې پور کړی چې کلونه کلونه بیا نه دی خلاص کړی ځینو ته بیا څوک قرض هم نه ورکوي ځکه خو مجرد پاتې دي
نوم شیرزاد لغمان ولایت څخه دا خدار سړی ارمان د چې واده وکړي خپل په خوښه اقتصادي مشکلات د څوک نشي کولی
څومره عاید لري ته
زه د میاشتې 5000
بیا د 5000 چې کله مصرفوي په کور کې څو تنه هم د 5000 مصرفوي
5000 دولس کسان استو
نام خدا دولس کسان
دولس کسان
کورنۍ دې څه وایي چې تا کوز دا وته په پیسې کوم کوي
معلوم نه ده
معلوم نه ده
تسلیم کوو
او خپل څه تصمیم لري
خپل چې پیسې پیدا شي تصمیم به خپل سره ونیسي مصرف لري پورا مشکلات
لکه تا مخ کې په کور کې کوم بل څه واده کړی ورور دی البته
ورور هم واده کړی
څنګه هغه ته پیسې کوم کړی
هغه ته هم دا قرض پور دوه کسانه و سغه بیل دنو خپل کار کوي
واده په قرض وکړ
او واده په قرض کړی یو دوه درې بیس فیس مو کم په لغمان ولایت کې خرڅ هم کړ دا موږ دلارې به دې قرض خلاص کړ
ښه یعنی د ورور واده ته مزه خرڅ کړ
بله
اوس نور هم ځکه نه ستاسو ته خرڅ کی
نه نه نور دې کوم شي
ته به خپل کار وکړي
هو به خپل کار
څه فکر کوي دا نوې قانون چې وضع شوی چې مصارف په واده کې کم کیږي پاک لري څومره پیږي څومره خدا
خدا خو دې خدا چې سړی په تطبیق کې نو چې وشي خو خدا خپل تروز یې واده یو کې په قرض باندې بعد لغې به دې قرض خپل بیرته نشي خلاصوي پیسې په سود واخیسته بعد لغې نه د سود هم پیسې پیډیر شو پس لغې نه بیا دا سړی مجرد کپټ افغانستان نه تلاړ ایران ته تروز پورې ایران کې ده چل تکارو کې بهتره شي خزې دلته خپل ایران کې ده
ولے ولے داسوشی چې ګلاب ګلاب بنان مې او پر دې مزدور مړوشی چې ګلاب
زهرا ته چې دی پنځو بچو نفقه ورپغړه د وای چې دوه زمونو ته اعلان دی واجب واده ندی کړی
فاملی نړی ارزوګان په ځکه لدی ځخپل بچته واده وکمه مګم نشي سرسره کولای
تخپل څنګه کوم بچتري کوزدا واده کړای کوي سینې سي کوي
نه د دغه د حساب نشي مثلا واسه په توان من رسیدي دوه زمون مزل مندي مګم واده نه ورته نکړي دا څنګه مشکل ده د هوټل مصرف نه څه کولای مثلا تلاړي ر قیمته نور بچ قیمته ک کور کې منی سي بچ زیات ده تو یا نه مفتی یا د ټول مصرف همدغه نه غنې نس کولای
څو رايت لري ته
خدای ماش 5000 روپی ده د زوی مې لاس زره ده په دې 5000 روپی کې موږ د کور کرایه ورکو کوو د نو وکړو ډیره مشکله ده
نو څه فکر کوي آینده کې به څه رقم شي څه به وکړي
یعنی بس هم دفته کې خپل خدای ته کړی ده خدای پاک کتل یو خوان رحم وکړي غیر غنه په دې پیسو خو چی نه کی
زاري خان او سندوري ګرا کا او دکړې خان سلور دیرا سدا تو پریرا مزوری را بریا سلور دیرا
لکه څنګه مو چې مخکې ویل د عدلی وزارت د خلکو د همدغه ستونزو لپاره په یو نوي قانون کار کوي د هغه له مخې به په واده او ځینو نورو محفلونو کې لګښتونه کم شي د کابل له اوسیدونکي جمیلې نه مو چې تیر کال زوی ته په قرض واده کړی د دې قانون په هکله پوښتلی هغه په دې هم غږیږي چې د زوی په واده کې څومره لګښت شوی
مو خپل نه د خپل د زوی وکه
شام خینه وطن که ما سنون لکرپی بیدون دسته جو صرف در دوده سنون لکرپی ما تویلی وادش پی یعنی شپار سوان نفرم فی نفر فکر وکا زش پگنیم سوان سونم تویل که یولوی دسکان میوه دون لاسن لا کاتو پین پدی کی کایم کور میکرام کا سم ودارے دزوی ود میدا ٹوڈے کی کھلی کی سٹیج کی دخرا ا مود قانون اوغا ود از سن دو قانون ود ز خوشالم مالکاش کے دغی پروسا کون وست لایو دو قانون دیر بکی بیخی خدا بی جای مصارف یا دبن نسیالی و شدیکی و در داخل واده دستیم و دیمان دستیم دیمان و نرمن جگی دایی آقای خود دیر خوشان نسون
تا میری چی کلا دیزوی تا واده که و اقتصاد مدوم رخم نو بیام دیر مصارف فکرد ولی اقا وقت تاسخ پل اقتصاد به نظر کنی نیوه
نکنه بیا دخل که خبره خلق که خبره که وی دزوی واده چگم و وی دارا قم اما دم مجبوری سیالی شدیکی سرایم دارا قم بلاری که اینو
در نوع قانون چه ووس روزی کنه آیا دی خلق خلی ببندی کریسی؟
جریمه چه تاین سی ایسو که نکن شاید بکور که ایمونیزی وطن خوشگی دا ووس گوری شفاقانی نسته طول پاکستان انتازی اما دل تا وطن اضافه دا چیشه خلکو دا ام چشمی ورخی سا علا دا کار وکی آقا کار دا شفاقانون وطنون ازیار دی دا چو کسه وکی
دزینو کسانو پا نظر پا افغانستان که قانون پا طول خلکو یاو داول ناملی کیگی دا کابل اسین کنگی نوی لامده عمل خود سوک دومره سر نپری خوگوی
دیر لگفتون شدید تل دا پیسادار خلکو لخوا پورتون کیگی نو باید پیسادار خلکو بنده قانون عملی کری او لبل خود دا عمل چیده دا اسلام دا ینده یو اسلامی عمل زکر چی اسلام خز دا حق ورکرده دیش خپل دا مهر چیده دا خز اصلی حق دا که پا واده که دوی مصرف پونه کری گذاف دا دی حق دا چی دا خپل سون مهر تکلش ویتگی زکر چی اسلام دا مهر اندازه نده تاین کری حتی که خز او خطلشی پینزه کرونا خپل مهر کی گذاشی او دا خز اسلامی حق دا دا کم قانونش دولت نشر کرده دا باید عملی شی او خصوصا دا پیسه دار خلک بنده
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پښتو څانګې استاده ډاکټر زرغونه زیور وایي چې له پخوانه د ارمان و چې په ودونو کې لګښتونه په قانوني توګه کم شي
شرایط حالات داسې راغلل چې خلک بالکل د افراط کار اخلي دغه قانون چې دا تصویب شو زه خو یې خپله ډېر ستاینه کوم او پخوانه مې هم دا نظر و چې باید ودونو په مصارفو کې په لګښت کې زیات احتیاط نه کار واخیستل شي هر واده کې په لکونو لکونو پیسې لس لکه او شل لکه ما په فکر خلک لګښت کوي هم په لباس هم په زیوراتو نه پوهېږم هر برخه کې دوی دومره لګښت کوي چې د سړي فکر ورته نور عقل کار نه کوي
ډاکټر صاحب څه فکر کوئ دغه قانون به عملي شي که نه
نو عملی خو د خلکو په پوهې پورې اړه لري چې څونه خلک عملی کوي امید لرم چې خلک عملی کړي او که دولت هم ورسره یو څه مرسته وکړي چې په دغه لاره کې ورسره یعنی یو څه بندیزونه پرې ولګوي نو شاید عملی شي او که نه یې په داسې چې خودسرۍ باندې فکر کوم چې همدغسې به روان وي
راځو دې ته چې د عدلي وزارت لخوا د واده په هکله د جوړ شوي قانون جزئیات څه دي د اچوي وزارت د قانون جوړونې د ادارې مسلکي غړی قانونمال خلیل الرحمن تسال په دې اړه وایي
په دې کې بعضې مواد راغلي چې د مثال په توګه په هوټلو کې د محفلونو منع کول دي چې لرې جمس کښې شینخوري ده ودونه دي حج نه راتګ او نور محفلونه چې په هوټلونو کې اجرا کېږي د دو مخنیوی ده ډېرې لوړې تویانې اخیستل دي تحفو غوښتل دي همدارنګه د کالیو برابرول دي جهیزي منع کول دي یعنې تاسو ته معلومه ده چې ډېر غټه دو طرفه جهیزیه د خلکو د خونه اخیستل کېدله د مهر اندازه ده ناکح یا منحق کولی شي چې په خپل رغبت او خوښې سره خپل د مهر اندازه تعین کړي مخکې د واده د محفل نه هلک یا نجلۍ دواړه په خپل موافقه سره هم هلکان هم نجونې د واده نه پاتې کېدل حتی زاړه بسو همداسې شوي دي نو د دې په خاطر چې دغه مخنیوی دمونږ کړی وي مونږ داسې یو قانون جوړ کړو خلک څه اوس مونږ ګورو د دونه ډېر ښه استقبال کوي او ډېر خوښ دي د قانون نه. که چیرته هوټل د دې قانون تخلف کوي، اداره د هوټل مسؤولین د هوټل جریمه او مجازات کیږي، او آخري برخه د هوټل حتی بندېدل دي، ورباندې چې هوټل ورباندې بندېږي، بیا نشي کولی فعالیت وکړي.
خلیل الرحمن تسل وایي چې د اسلام په دین کې هم ډېر لګښت منع دی.
اسلام وایي چې ولا تصرفو، یعنی زیات مصرف مه کوئ، افراط مه کوئ. په اسلام کې ښه نکاح یا ښه واده هغه واده ده چې د هغه مهر او د هغه زحمت کم وي. د همدې په خاطر باندې موږ هم د دې خلکو نه غواړو چې موږ سره د دې قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي تر څو د دوی خپل مشکل حل شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو استاده همیره حقمل له حقوقي لحاظه وایي چې قانون قانون دی، هغه باید په کلي ښار پیسادار او غریب ټول باندې یو ډول عملی شي.
موږ نشو کولای چې خارونه ته یو قانون او کلیو ته بل قانون جوړ کړو. یو قانون دی، منتها کوشش باید وشي هم د خلکو د خانه، هم د مرکزی دولت د خانه، او هم د محلي اداراتو د خانه چې وکولای شو دا قانون په ټول افغانستان کې په عامه توګه باندې او په ټول باندې په یو شکل باندې باید تطبیق شي. خلک په خپل بیچارهګان کوي او خلک په ستور غلی دي د ازاخو مصارف او د لاسه. خلک هم د خدای نه غواړي چې دا غس یو قانون جوړ او تطبیق شي. جوړدل د قانوني و مسله ده او تطبیق توغونه مهمه مسله ده چې باید تطبیق شي، او موږ وکولای شو چې د دې قانون په تطبیق هغه عملی سنځي چې په ټولنه کې پرتی دي هغه باید لمنځه یوسو.